السلام علیکم د ازادي رادیو ماشمانی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د خبرونی تخنیکی چاره بهروز د لیری پر مخړی نن دوشنبه د 2025 کال د می میاشتې 19 نیټه ده چې د 1404م لمریز کال د غویله 19 نیټه سره برابر ده په دې خبرونه کې بلابل موضوعات خبریږي خو تر هغه مخکې مهم خبرونه د نورستان د نوی تاسیس سوی وایګل ولسوالی یو شمیر اوسیدونکو د والی د ورستی پریکړې پر وړاندې چې د ولسوالی د مرکز لپاره ځای ټاکلې دی اعتراض وکړ. دوی وایي چې والی زین العابدین په دې پریکړه کې له خلکو سره مشوره نه ده کړې او هغه ځای یې چې د ولسوالی د مرکز لپاره ټاکلې دی دې غرنۍ ولسوالۍ ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی دی. خو د نورستان د ولایت د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د کوشمه سیمه د خلکو د اختلافاتو د حل لپاره د پرله پسې بیا کتنو وروسته او د ریاست الوزرا د مقام د رسمي لارښوونې پر اساس د ولسوالۍ مرکز ټاکل سوی ده. د قومي مشرانو او عالمانو په ګډون اعتراض کوونکو د وایګل او پارون کونړ ترمن سړک هم بند کړی دی. دوی د طالبانو د والی لخوا د خلکو سره د چلند او هغه څه په اړه هم شکایت کړی چې دوی د سیمې د خلکو دودونو ته بې اعتنايي بولي. افغانستان د اروپایي بشري فورم کانفرنس د ایجنډا د سر له موضوعاتو دی. ټاکل سوی د نن د دوشنبې په ورځ اروپایي ټولنه د اروپایي بشري فورم څلورمه برخه پرانیزي. په دې فورم کې پالیسي جوړونکي د بشري حقونو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کوي او افغانستان به د ایجنډا له لومړیو موضوعاتو یو وي. دا دوه ورځنی فورم د اروپایي کمیسیون او د پولند په قربتوب جوړیږي. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له خورا سختو بشري حالاتو سره مخامخ دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیه دفتر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کړکېچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. په افغانستان کې د جاپان سفارت اعلان کړی چې د جاپان د پوهنې، کلتور، سپورت، ساينس او ټکنالوژي وزارت MEXT هغو افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکوي چې غواړي د جاپان په پوهنتونونو کې ماستري وکړي. د دې سفارت د اعلامیه له مخې به بریالي کاندیدان د څېړنیزو زده کوونکو په توګه د جاپان حکومت د سکالرشپ پروګرام له لارې د ماسترۍ په کورسونو کې د 2026 کال لپاره زده کړې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د غوښتنلیکونو راټولولو او لیکلې ازموینې پروسه به د آغا خان بنسټ افغانستان سره په همکارۍ ترسره سي او هغه کسان چې غواړي ګډون وکړي د نورو معلوماتو لپاره دې د دې سفارت وبپاڼې ته مراجعه وکړي. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ډیپلوماټانو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د اروپایي اتحادیه او برتانیې مذاکره کوونکې د بریگزټ یا لدغه اتحادیه د برتانیې له وتلو وروسته د خپلو اړیکو بیا رغولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر په لندن کې د اروپایي اتحادیه د مشرانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماټانو وویل چې غړو هیوادونو په دې سرمشري کې د امنیت او دفاع، تجارت او د کبانو د شکار او د ځوانانو د مشتیدو په حقله د همکاریو په برخه کې درې سندونه د لاسلیک لپاره تصویب کړل. په نهایي توافق کې برتانیا منلی چې په 2026 کال کې د اوسنی تړون له پای ته رسیدو وروسته به د 12 کلونو لپاره اروپایي کب نیونکو ته اجازه ورکړي چې ښکار وکړي. په بدل کې به یې اروپایي اتحادیه له برتانیا څخه د خوړو پر وارداتو اداري محدودیتونه کم کړي. د ځوانانو د مشتیدو په مسله کې د اختلاف یو بل لویه برخه د لندن دا اندیښنه وه چې دا ډول پلان به د اروپایي اتحادیه او برتانیا ترمنځ د سفر ازادۍ ته د بیرته ستنېدو لامل سي. خو مذاکره کوونکو پر یوه عمومي متن موافقه وکړه چې جزئیات به یې په راتلونکو خبرو اترو کې وڅېړل سي. د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایډن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته سوی چې هډوکو ته رسېدلی دی. د بیان له مخې 2 اتیا کلن بایډن او کورنۍ یې اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت سوشل ټولنیزه شبکه په یوه بیان کې ویلي چې دی او میرمن یې میلانیا د بایډن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اورېدو سره خواشینی سول او هغه ته بشپړه روغتیا غواړي. بایډن له 2020 څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و. او یونان به د شارجه نړیوال کتاب نندارتون په 44مه ګڼه کې افتخاري میلموي. دا خبره د شارجه کتاب ادارې SBA مشرې شیخه بدور بنت سلطان القاسمی کړې ده. دی ویلي چې یونان د خپل بډایه تاریخي میراث او نړیوال کلتوري نفوذ سره د انساني تخلیق په بهیر کې یوه مهمه ستنه دی. د شارجه نړیوال کتاب نندارتون د ادارې د معلوماتو لمخې دا په نړۍ کې دریم لوی د کتاب نندارتون دی او په عربي نړۍ کې تر ټولو معتبر ګڼل کیږي. د شارجه کتاب نندارتون اداره هر کال په خبرونو او اړوندو برخو کې غوره نړیوال استعدادونه منځني ختیځ ته جلبوي. د سش کال نندارتون به د 2015 کال د نومبر له 15 تر 16 پورې دوام وکړي. د خبرونو پای اوریدونکو خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د راپورونه لرو. یو شمیر موټر چلوونکي وای د کابل جلال آباد پر لوی لار د دوهم لین سړک لپاره ورڅخه پیسې اخیستل کیږي.
کار په ټاک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. چې افغاني وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغاني د مزدي نه اخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ایران له ولسمشر سره لیدلی دی او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلو نویو د دواړو هیوادونو د روسیې او اوکراین له مشرانو سره په تلیفون خبرې کوي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو تل ازادي رادیو سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسیس موږ غله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو پښتو خبری مجله ده. د جلال آباد کابل د لوی لار یو شمیر موټر چلوونکي وای د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. خو دا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چاري پر ټپه ولاړ دي او په دې اړه څه نور نه ویل کیږي. دوی وای له تیر یو کال راهیسې په دې لوی لار له وړو موټرو د تګ راتګ په بدل کې 160 او له غټو موټرو له 1500 افغانیو څخه نیولې تر 2000 افغانیو اخیستل کیږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک لومړنی کارونه د تیر جمهوری حکومت پر مهال په 2014 کال کې پیل شوی ول چې د امنیتي دلایلو له امله کارونه نیمګړی پاتې شول. خو تیر کال د طالبان حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړې دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لوی لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي. خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیریدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په روسیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل
اوسه پوری معلومات نکیږي. بیخی کار په ټپه ولاړ دی. کار په ټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. تی افغانۍ وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغانۍ د مزدي نه اخلي او 130 افغانۍ دا د پلین کوچ او مرسډیز نه اخلي او 1000 افغانۍ چې دي دا د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته. د کار معلومات نکیږي. د سړک باندې بیروبار هم ډیر زیات شوی دی. ټکر هم زیات دی. اوسه نن سبا وخت کې ډیر زیات ټکر دی. روزانه 3-4-5 ټکر کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل یو لوري د خلکو اقتصادي ستونزې چې لامل یې دوی هون زیانمن شوي او بل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لینډ سړک به جوړ شي خوشاله او خوشل دي، عمل اندیښمن دي او فکر کوي چې له دوی اخیستل شوی پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي.
پاولو کې مو خوشاله او چې لمون سره پیسې اخلي د کابل جلال آباد دوم سړک ته جوړي. اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي. سړک کار مخ کاری موږ سره دا غته جوشته د پیسې شخصي جیبونو ته ځي. بل خوا چې ګورو ځوان خپل غریبان دي، ولس غریب دي. یوازې دغه پیسې نه دي، د ترانسپورت پیسې بیلې دي، د اډې پیسې بیلې دي، د ښاروالۍ بازینو کې د ښاروالۍ پرچی اخلي هغه بیلې دي.
په دغه لوی لار یو شمیر نورو موټر چلوونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده، چې له امله هر ورځ د ټرافیکي پیښو له امله مسافرو ته مرګ شوبله وړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړنی کارونه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په 2018 کې پیل شول چې د امنیتی دلالو لامل کارونه نیمګړی پاتې شول. خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 28مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه ده شوې وه او پکې راغلی و چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کېدونکي حقونو بر په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو او څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتسنه وویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون څه موده وړاندې خبر ورکړی و چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 60% کارونه بشپړ شوی. داسې مهال چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 60% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی و. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل دغه ولایت خاکي جوار د ننګرهار د سره خوګیاڼو او سرور ولسوالۍ څخه له تیرې دروسه د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک سلور ختیځ ولایتونه ننګرهار لغمان کونړ او نورستان له کابل سره نښلوي. د غراز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
اوریدونکو په بخښنې سره تاسو واوریدل چې د جلال آباد کابل د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. خو دا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چارې په ټپه ولاړې دي دوی شکایت کوي چې د دوی څخه باید پیسې وانه اخیستل سي. تاسو دغه راپور واورید او اوس هم د روغتیا نړیوال سازمان په د راپور په اړه باندې غواړم چې تاسو ته یو تفصیلي راپور درواورو چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. WHO په خپل تازه راپور کې چې نن د می په 19مه خبر کړی ویلي د تیر مارچ پر تلا په اپریل میاشت کې د شری کانګو او ډنګي تبي شدید اسهال ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم وایي چې په وروستیو کې د بیلابیلو ناروغیو له زیاتېدو کړیږي چې له امله یې مړینې هم را زیاتې سوي دي. په دې اړه راپور واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې بیلابیلې افونی ناروغۍ زیاتې شوې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل خبر کړي یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری کانګو او ډینګي تبي شدید سال ملاریا او شدیدو تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلی چې په اپریل میاشت کې د دغو ناروغیو څباندې 1,300 مشکوکي پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 300 زیات کسان یې مړه کړي. د راپور له مخې تنفسي او شری هغه ناروغۍ دي چې نږدې 1,000 مشکوکي مثبتې پیښې او له 300 زیاتې مړینې ثبت شوي او تر ټولو ډېرې افغانان اغېزمن کړي. WHO خبرداری ورکړی چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د قربانۍ اختر رانږدې کېدل، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال د احتیاط غوښتنه شوې ځکه د راپور په ټکو د کانګو ناروغي تر ډیره له څارویو سره د تماس له لارې خپریږي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې راپور په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې چې له امله یې د کورنۍ غړي مړه شوي هم دي. د کابل یوې اوسیدونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د شری د ناروغ غې لاملې تازه د کورنۍ وړوکي ماشوم مړ شوی.
زما وراره تقریبا یو میاشت مخکې طبي کولې مریض و نو ډاکټر تم چې بوتله ویلې چې هغه شری د شری مرض نیولای ده نو سخت طبي وکړلې ډیر ضعیف شو دوا یې ورته ورکړه هغه دوام ډیر ضعیف ک یا خانه د اقتصادي وضعیت ضعیف شي او بل خانه داسې مرزونه نو ماشوم
ډیر ضعیف کوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي محمد انعام هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په کلی کې د شری ناروغي زیاته شوې.
سورځ مخکې زموږ په کلی کې یو څلور کلن ماشوم په نغې ناروغي اخته و ترې ومر. د پلار اقتصادي وضعیت په دې حال چې د ډاکټر ته د نو وړلو د لاسه هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ. د شری ناروغي به خړې را شوې ده. زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. نو مخې ته ګرمیم را روانه ده. نو سدا ناروغي شوې، س موسمي ناروغي شوې. زموږ هله ده چې دولت دغه خواته ډیر پام وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د شری په ګډون د بیلابیلو ناروغیو د مشکوکو مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی چې دا هیواد د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له سخت بحران سره مخ دی. د رواني مې میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی آی خبرداری ورکړ چې د امریکا د بشري مرستو کمیدل په افغانستان کې نږدې 1 میلیونه افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کوي. د دې صندوق اجرایوي مشر اعلان کړی و چې له افغانستان سره د امریکا د 1.2 میلیونه ډالرو له مرستو په بندېدو سره به دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 500 یې وتړل شي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 45 501.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنی چار وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخې کړي. دې وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې په تهران کې چې دا غونډه سوې ده، پزشکیان ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو لپاره به اسانتیاوي برابرې کړي. ځینې شنونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش پر وړاندې د طالبانو د همکارۍ په جلبولو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته د همکاري په افغانستان کې دوامداره ثبات نسي راوستلای. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خبرولو سره ویلي د ناسته د یک شنبه په ورځ د مې پاتر لسمه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلی چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي لدې مخکې د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمیر نورو مسایلو خبرې کړې وي. امیر خان متقی شنبه د مې په 11مه د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته رسیدلې. د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې نوموړي عبادت تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ لبیلابیلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ له لارې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. له ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
امنیتی
دی وای د غراز د دوړو هیوادونو امنیتی مسایل د ایران د پام وړ دي. یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران لدی اړخ مطمئن شي، نو د دوړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستي شي. لبل خو یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو 4 کلونو کې د کورنۍ او بهرنی مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودی او ثبات شاهد اوسي. لډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل کڅ هم افغانستان د ایراني محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي او د طالبانو حکومت هم د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره لګاونډي هیوادونو سره په تعامل ډول تکیه کوي، خو په اوسنی وضعیت کې یوازې دا ډول ژمنې او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی.
دا د شاوخوا څلور کلونو په تیرېدو سره ونس کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت ته نسبي زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده. نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي، ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا یې ورسره اړیکې ساتلي. یو شمیر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریز د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمیر پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په شلمه بعد د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه چین ته سفر وکړي تر څو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د مې په 19مه په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د اساسو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بیلابیلو مسلو په ځانګړي توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته. تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین د جګړې د پای تر رسولو لپاره د خپلو نویو هڅو په ترڅ کې د اوکراین او روسیې له مشرانو سره په تلیفون خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې او نشټو د دوام تر څنګ د اوکراین او روسیې د استازو ترمنځ له مودو وروسته په استانبول کې مخامخ خبرې وسوې. سلطان محمد سرور په دې اړه نور حال راکوي.
جمهور رئیس ترامپ د استانبول له خبرو اترو څو ورځې وروسته پوتین او زلنسکی سره په ټلیفون خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند لپاره د منځګړیتوب د زیارونو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. ترامپ نن د می په 19مه زلنسکی سره د ټلیفوني خبرو لپاره یو جلا پلان هم لري. د سپینې ماڼۍ استازي سټیو ویټکوف چې درې ځلې له پوتین سره لیدلی دي، وارد مخه وویل چې د پوتین سره اړیکه به د وضعیت او د پرمختګ لارو چارو روښانه کولو لپاره ډیر څه وکړي. هغه د اونۍ په پای کې د ای بی سی نیوز چینل سره خبرو کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو ته په اشاره وویل دوی یو بل پیژني. ولسمشر هوډ لري چې یو څه ترسره کړي، که هغه یې ونشي کړای نو هیڅوک یې نشي کولی. ترامپ په استانبول کې د روسیې او اوکراین د استازو د مخامخ خبرو اترو له غونډې وروسته د دغو تلیفوني تماسونو خبره اعلان کړه. د 2022 کال فبروري کې د جګړې د پیل تر لومړیو اونیو وروسته د استانبول وروستۍ غونډه لومړنۍ مخامخ غونډه وه چې د روسیې او اوکراین د چارواکو ترمنځ ترسره شوه. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوست کې لیکلي د تلیفوني تماس موضوع به د وینې د بهیر بندول وي. زه هیله لرم چې دا به یوه ګټوره ورځ وي، اوربند به وشي تر څو دا خورا خونړۍ جګړه چې باید هیڅکله نه وای پیل شوې پای ته ورسیږي. د استانبول غونډه چې امریکایي چارواکو سره جلا خبرې اترې هم پکې شامل وي، په شمول د زرو جنگي اسیرانو د تبادلې د توافق محدود نتایج درلودل، خو د جګړې پای ته رسولو لپاره هیڅ ژمنه پکې ونه شوه. او د اونۍ په پای کې روسیې په اوکراین د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو لوی برید وکړ. د راپورونو له مخې روسی استازو په استانبول کې د اوکراین څخه ډېرې لوړې غوښتنې وکړې. یو غوښتنه دا هم و چې اوکراینی ځواکونه خای له هغو سیمو څخه په بشپړ توګه ووزي چې تر اوسه د روسی ځواکونو تر بشپړ واک لاندې هم نه دی راغلي. دا عینن هغه غوښتنو ته ورته دي چې روسیې د 2022 کال په پسرلي کې وکړې، چاغه محل د اوکراین او لویدیزو ملاتړو لخوا رچوي. ترامپ چې په جنوري کې وخت استون شو په اوکرين کې د روسي د جګړې پایتر سوال د خپل بهرني سیاست اولویت ټاکلې دی، خو د روسي لخوا د عملیاتو دوام او د دیر شو ورځېنی اوربند ردول چې کیف ومانه د امریکا د ولسمشر هلیزلې ټکنې کړي. د ترامپ د زیارونو لپاره وروسته د سپین مړی او کیف په اړیکو کې کړکې چولې دل سوخو اوس د سیخکاری چې سپین مړی تر ډیره لمسکاو خو باندې ده او د روسي په حق له د امریکایي چارواکو لهجه هم زغرده او تونده سوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي. یو څه د
اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه نارامسته کی.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شذې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي راډیو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول کړئ. هلمن يم چې جوړ او روغ به یاست. زلمی غا هلمن لین له هلمن کې یکی ولسوالی څخه له اسلامي امارات او له موسسات څخه مو غوښتنه ده چې زموږ ولایت هلمن ولایت کې یکی ولسوالی کاریس کلی ته پلا دوا کال کیږي چې مرسی نجراغلی دوا کال لا زیات هم کیږي. شکاریس خلک ډیر ستړي دي او به لاندې دي د بل یو ځای غوونه په لاندې نه لکه د شکاریز شي وبه پر 2.5 متر نو نه مشتواله راحتلې د زموږ په ولسوالۍ کې دا سیرو دی آمدی او سیند دی زموږ په ځی بلې خواته لګیږي. اول باید موږ ولسوالۍ آباد سي وای په دا وبوبانی او ورپسې مې غوښتنه ده چې مرستې ناراضي زموږ د کلی خلک ډیر ستړي دي او د ماشام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري او به دون لاندې شي د لس خرواره خوراکه کیږي را او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي په څلور سوه څلور نیم سوه غنم دي. نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي خلک یې ډیر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه درغلي. نو له امارات څخه مغوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او کمانډانان صاحبان دوی باید د سارا منطقو ته راووزي او د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او سمو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مغوښتنه ده نور میسي د سره نشر کې نور په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او دونکو ته په سلامت څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري، ډیر تکلیفات لري، ډیر ستونزې لري. همدا اول ستونزه دا ده چې مر سړک منځ سوی او دروازه پرې کانه ده چې رسوي نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ سوی او بسته پات سوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د وګړو شواب پرې ورسوي چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ نوې ستونزه دغه ده زموږ سړک کومه شپخانه جرا جوړه شي. تاسو ښه ډېره مننه. حمدالله همت خاص روزګان ولسوالۍ.
السلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجي د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجي کې ځینې کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینې اشخاص دولتي مزکی غصبي او تروبوي لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول خوشو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. هله د شاس روانو هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دا پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی. ټول خلک لا اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بل ماشام پر روډي واسو قدرت نه لري. کم کارو کې بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو نو مرستي ورسره وکړې، وادي مور سره وکړلې، نو په خواج تاریخ کې لا نو دوغنه غریبي او مسکینی نه و دوغنه غربت نو نو خلک به پور دار کوي ورسره نو وس تاریخ چې باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې بیا چې په کار زه هم ورکې نو لاغه بیا د کومې خوا کې او بده د 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کې لاس خرواره چې دی د کاله خوري یا ته خرواره خوري هغه 15 خرواره یا شپږ خرواره کې نو دی د کور نور شان په چش برابر کې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي مرستې دې را واړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې اوس هم زیات ولسي ناراضه دی خپل د ماښام ډوډۍ نه لري خپل د ماښام په ډوډۍ پسې او ګاري نو د ازادۍ راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي.